د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د پخوانی کابل بانک د قضیه په تړاو 15 تنه نور نیول شوی او محکمې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه د مرستیال مارشال فهیم د اورور د شتمنه او د کنګولولو امر کړی. اروپا ته پر لار په سمندر کې د ډوبوشو 15 نور افغانانو مړی هم کابل ته ورسول شول او ایران د خپل اتمی پروګرام په سره د نړۍ د 15 قدرت لرونکو هیوادونو سره نن بیا خبرو تکینی. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چارې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته وکړ. د آزاد رادیو خبرونه پیل شولې. په دغه خبرونه کې به د سیمې او نړۍ پر خبرونو سربیره د افغانستان به دا حال درته در وورو چې د پخوانی کابل بانک د قضیه په تړاو محکمې وروسته پریکړه څه کړې او پولیسو 15 تنه نیولې دي. په دې اړه به د خپل همکار نه تازه جزئیات در وورو. خو تر دې او نور راپورټونو د مخه زه جعفر هاند او زما همکار عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه در اورو.
السلام علیکم. د کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمې نن په خپلې لمړنۍ پریکړې کې په 6 تنو باندې دغه کوم الزام چې په لګیدل و ثابت کړی و. تازه حال په کابل کې د خپل خبریال ممتاز بهیر ناوړو. بهیر صاحب مهرباني وکړئ.
بلې، لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړې محکمې د دې بانک دوه اصلي تورونو خلیل الله فیروزی او دغه راز شیرخان فرنود ته د په دوه دوسیو کې د 15 کلونو تنفیسي بند سزا وروله او دغه راز دغه دواړه د سلګونو میلیونو ډالرو د اختلاس او پیسو وینځلو په تور نقدي جریمه کړي هم دي. دغه محکمې شیرخان فرنود د اختلاس او پیسو وینځلو په تور نږدې 1522 میلیونه ډالر او دغه راز د خلیل الله فیروزی نږدې 315 میلیونه ډالر پورې پوروړې ثابت کړي او چې دا پیسې باید بیرته ورکړل شي افغان حکومت ته. دغه راز د کابل بانک په قضیه کې د تورنو استیناف محکمه چې نن دویمه ورځ وه په علني ډول ترسره شوه، ورکه د کابل بانک په قضیه کې د 12 تورنو کسانو دوسیه وسیړل شوې او دغه راز د دې محکمې قاضي میراج الدین حامدي حکم وکړ چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او دغه راز د مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم ټول شتمنۍ کنګل شي او تر هغه چې دوی خپل پورونه ور نه کړي د دوی شتمنۍ باید په کنګل شي او جایدادونه باید د دولت په قبضه کې راشي. دغه راز نن په دې محکمه کې د یو شمیر کسانو دوسیه چې وسیړل شوې د محکمې لمخې بری ولزمه او پیژندل شول او آزاد شول، خو یو شمیر نور ته هم د بند لنډې مودې تر شپږو میاشتو او یو کال پورې د بند مودې وورول شوې.
ډیره زیاته مننه درنودونکو. د آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر و چې د کابل نه یې د کابل بانک د قضیه د ځانګړې محکمې په اړه تازه جزئیات راکول. بل پلو د ترکیې په بو کې د ډوبو شوو افغان مهاجرینو 15 مړي هیواد ته راوړل شوي دي. دوی د هغه 200 افغانانو په ډله کې و چې غوښتل یې په قاچاقي توګه له ترکیې نه رومانیا ته لاړ شي. تر دې دمه 15 مړي افغانستان ته راوړل شوي او 10 تنه نور تر اوسه هم لا درکه دي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د ترکیې سره په هڅو بوختي چې لا درکه مړي هم پیدا کول نه ورسته دوی ته وسپارل شي. یو سپینګری د خپل بچي د تابوت په لیدو سره په چغو پیل کو او داسې وویل:
یک طفل مو هنوز پیدا نشه. 5 نفر د یاد سبوت 4ش پیدا شوه، یکش پیدا تانوس پیدا نشوه.
یو ماشوم لاورک دی 15 تنه زموږ د کورنۍ ول څلور تنه پیدا شول، خو یو ماشوم چاته کلندی لا تر اوسه لا دره کدی.
د همدې کورنۍ یو بل غړی حاجی زلمی وای ټول په هیګه چې په دې وطن کې غیر له سړی وژنې لوګي او بیروزګاری بل څه نشته. دی وای د ځوانان د بیروزګاری د لاسه ایران تلل او هلته هم ورسره وضعیت ښه نه و. زلمی وای د ځوانانو په پوهنتونونو کې خپل درسونه بشپړ کړي و خو کار روزګار ورته نه پیدا کیده او په همدې خاطر ترکیه ته مخه کړله. د ریپورت تفصیل په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورېدلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هنګري ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوي ټاکل شوې نن له افغانستان نه ووځي. همداشان به د چهارشنبې په ورځ د آیسلینډ او د پنجشنبې په ورځ به د آیرلینډ ځواکونه هم له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د ایټالیا ځواکونه هم له افغانستان نه ووځي او په دې سره به د 2014 کال تر ختمېدو وړاندې د ناټو په چوکاټ کې د یو شمېر هیوادونو د سرتیرو ماموریت په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي.
په قندهار کې نن سهار نامعلومو وسلوالو د میرویس نیکه د لیسې مدیر په یو وسلوال برید کې وواژه. وحیدالله احمدي د ښار په څلورمې نایې کې د خپل کور څخه د لیسې په لور د تګ په حال کې و چې موټر سایکل سپرو په ډزې وکړلې. د قندهار د والي ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې پیښه نن سهار څه باندې 9 بجې رامنځته شوې ده. دی زیاتوي چې پولیس او امنیتي مامورین په سیمه کې په پلټنو بوخت دي خو برید کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي. دا په قندهار کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه د غلچکي برید پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیر یکشنبې د قندهار د والي مرستیال د پوهنتون دننه په خپل صنف کې ووژل شو. وحیدالله احمدي د تعلیم او تربیې پوهنځی لوستی و او له تیرو 2 کالو راهیسې د میرویس نیکه د لیسې مدیر و. نوموړی د خپل پیاوړي کاري ټیم په لرلو سره د ښار د لیسو په منځ کې ځانګړی شهرت درلود او 2 کاله پرلپسې د لیسې زده کوونکي د نورو لیسو په پرتله د کانکور په ازموینو کې په لوړ شمېر کامیابه کېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له امریکا غږشنا نه خبرونه ورې. د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران مرکچیان نن سه شنبه یو ځل بیا په عمان کې جرګه کیږي چې د تهران د اتمي جنجال د حل پر سر خبري وکړي. د دغو خبرونو وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري کاترین اشتون هم د 2 ورځو لپاره خبري وکړي خو کومې پیلې ته ونه رسیدل. ایران او غربي هیوادونه د شاوخوا یو کال را په دې خوا کوښښ کوي چې دغه جنجال ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي. هغوی شپږ میاشتې وخت درلود چې یوې موافقې ته سره ورسیږي او اوس د دغې موافقې لپاره وروستۍ نیټه د همدې روانې میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده. امریکا، برتانیا، چین، فرانسه، روسیا او جرمني د ایران نه غواړي چې هغوی ته د دا قناعت ورکړي چې اتومي پروګرامې سوله ایز دی او دا نت نه لري چې د اتومي بټیو کې اتومي وسلې جوړې کړي خو ایران وایي چې د دغه پروګرام هدف سوله ایز دی.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن د سه شنبې په ورځ د هیواد په شمال لویدیځه برخه کې په جګړو کې لږ تر لږه 2 عسکر او 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو سهار وختي د اورکزیو په ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې ناڅاپي برید وکړ خو د هغوی برید په شا وتنبول شو. چارواکي وایي په برید کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ټپي شوي دي. د پاکستاني طالبانو او د القاعده د شبکې پورې تړلې وسلوالې ډلې د اورکزیو د ایجنسۍ په شمول د پاکستان په نورو قبایلي سیمو کې د پټېدو خوندي مرکزونه لري او د همدغه ځایونو نه د خپلو فعالیتونو او بریدونو بندوبست کوي. نننی برید په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان پوځ د جون د میاشتې را په دې خوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو په خلاف په تاروزي عملیاتو بوختی. رپورت وایي چې د امنیتي ځواکونو په خلاف د بریدونو زیاتوالی هم د همدغه عملیاتو له وجې دی. بل پلو چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې د بم په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شاوخوا 40 نور ټپي شوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د چاودنې هدف د تروریزم ضد د محکمې یو قاضي و چې په برید کې ورته کوم زیان نه ده رسېدلی خو د هغه ساتونکي ټپي شوي دي.
د آسیا د آرام سمندر د غړو هیوادونو مشران چې په چین کې راټول شوي نن یې ومنله چې د چین په مشرۍ به د آزادې سوداګرۍ سیمه جوړوي. د دې موافقې تایید چې د آسیا د آرام سمندر د غړو هیوادونو مشرانو منلې ده د بیجنګ لپاره یوه مهمه کامیابي بلل کیږي ځکه چې چین د پخوانه دا هڅه کوله چې په دې سیمه کې د آزادې سوداګرۍ سیمه جوړه کړي. دا موافقه به د امریکا په مشرۍ د یوې بلې موافقې ځای ونیسي. د چین ولسمشر ژی جین پینګ چې نن سه شنبه د آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ مشرانو ته خبرې کولې دا ملاتړ یو تاریخي شیبه وبرله.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سه شنبه په ورځ د چین په پایتخت پیکینګ کې د آسیا د آرام سمندر د غړي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې کړې دي او په داسې نړیوالو مسالې یو بحث کړی چې دواړه هیوادونه پر اختلاف لري. د ښاغلي اوباما او ښاغلي پوتین سره د خبرو پر وخت د چین ولسمشر شی جین پینګ هم ولاړ و او په داسې وخت کې شوي دي چې د نورو هیوادونو مشران د غونډې تالار ته روان و. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند برناډټ میهان وایي چې اوباما او پوتین د ایران ایران، سوریه او اوکراین په مسایلو خبرې کړې دي، خو هغه په دې باره کې نور جزئیات ورنه کړل.
د اسرائیلو عسکرو نن په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی په ډزو وژلی دی. د دې پیښې نه یوه ورځ مخکې فلسطینیانو د اسرائیلو یو عسکر او یوه بله میرمن په چړو وهلي او وژلي وو. راپور وایي داسې ښکاري چې په سیمه کې به نوي ستونزې راوټوکیږي. د اسرائیلو د دفاع وزیر موشی یالون ویلي چې د تشدد تازه پیښې کوم منظم خوځښ نه و، خو زیاته کړې ده چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا به هم د فلسطینیانو د هغه انقلاب په شان یو عمل وي چې لس کاله وړاندې پیل شوی و.
او وروستی خبر دا چې په هند کې چارواکي وایي اته میرمنې وروسته له هغې مړې شوې چې د اولاد نه زیږولو په خاطر یې د چاندیګړ په دولتي روغتون کې د جراحۍ عملیات کړي وه. د پولیسو یو کمشنر ویلي دی چې د همدې تېرې شنبې په ورځ اتیا میرمنو دغه عملیات کړي دي چې څلورویشت یې په روغتون کې بستري شوي دي. چارواکي وایي دا میرمنې په دې خاطر په روغتون کې ساتلي دي چې د جراحۍ نه وروسته ناروغه شوې وي.
خو بیا هم خراغ لاس له امریکا غشنا راډیو نه مو د سیمې او نړۍ خبرونه اورېدل، او دا هم زمونږ د ورزش او سپورت د خبرونو وخت دی. او مطیع الله عابد هم سټوډیو ته راغی له سپورتي خبرونو سره. عابد صاحب مهرباني وکړئ.
ولنه هان صاحب نن تاسو به د راتګ سره مونږ دا اوریدونکو ته وایو چې نن د سې شنبې ورځ ده، نن د سپورتس د آشنا سپورتس ورځ ده. نو هان صاحب هم وروسته موږ سره خپرونه کې د نړۍ د افغانستان د سیمې د سپورت خبرونه شریکوي. د کویت سفر چې د افغانستان د کلن ټیم هلته دی، او دوه بریاو نه پس په خپل ټیمونو کې اول نمبر باندې نیپال سره وروسته راځي په دې ترتیب کې. افغانستان و کوشش دا کوي چې دغه ټول لوبې پرله پسې وګټي، او دغه پریمیر لیګ د ګټلو سره ځان د بنګلادیش چې شپاړسم کال کې د انډر 19 نړیوال جام بیا کیږي، افغانستان څلورم ځل دپاره کوشش کوي چې هلته لاړ شي. نو دې لړ کې به معلومات اخلو. وروسته د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د روزونکي دولت احمدي سره به خبرې کوو، او همداشان دې معلومات به ورکوو. د او پاکستان او د نیوزیلینډ چې کوم لوبه روانه ده په اماراتو کې، پاکستان ډېر زیات سکور منډې کړي دي، نو نیوزیلینډ د مشکلاتو سره مخ دی. نو ګورو چې نتیجې سره وځي. مهمه خبره هان صاحب د کرکټ د مینهوالو لپاره په دې اونۍ کې بدای چې د شنبې په ورځ په پاکستان لاهور کې د افغانستان او د پاکستان د الف ټیمونو ترمنځ یوه شل اوریزه لوبه کیږي، او دا لوبه ځکه مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان مشهور لوبغاړي پکې برخه اخلي. لکه د پاکستان لخوا شاهد افریدي دغه چې کوم د الف ټیم لوبغاړي دي، د افغانستان د ټیم مهم لوبغاړي د کپتان رئیس نبی ساحل په شمول هغوی ځي. نو اوازه دا هم ده، نه پوهېږم چې اختیار به شي که نه، چې ولس مشر اشرف غني به هم دغه لوبه ګوري. نو دا به وروسته معلومیږي، خو د لوبې اهمیت ډېر زیات دی که د افغانستان او پاکستان لوبه ده.
ډېره ډېره مهرباني. بس موږ به هم ورته شیبې شمارو په دې هیله چې افغانستان یې وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا هم زموږ د راپورونو برخه چې پیلې د آسیایي بانک له مالی مرستو کوو. د آسیا د پرمختیا بانک د افغانستان د 15 هغو ولایتونو سره چې په تیر ژمي کې سیلابونو ځپلي وو $500,000 مرسته کړې ده. اکرام شینواری پرې له کابله راپور راستولی دی.
افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پرمختیایي بانک د افغانستان د شمال په 15 ولایتونو کې د بخار او کلیوالو سړکونو د بیا رغونې لپاره چې د دې کال په سر کې د سیلابونو له امله سخت زیان موندلی و، نن په کابل کې د $500,000,000 د بیړنیو مرستو یو تړون لاسلیک. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست حضرت عمر زاخلوال او په کابل کې د آسیا د پرمختیایي بانک د دفتر مشر هانس ولډرینګ دا تړون لاسلیک کړ. د شپک 15.8 میلیون ډالر او د جملې نه 30 میلیون ډالر د آسیا د پرمختیایي صندوق مرسته او پاتې 14.8 میلیون ډالر د برتانیې د نړیوالی پراختیایي ادارې مرسته ده چې د افغانستان د زیربناو د جوړولو د صندوق لاري لګول کیږي. ځاخلوال د تړون د لاسلیک په وخت هله خو ده چې دغه پیسو مصرف په کلیوالو سیمو کې د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي.
تیر کال کې په شمالي اکثریت ولایتونو کې سیلابونه راغله، طبی حادثات مو درلوده چې په پایلو کې زمونږ سرکونه ویجاړ شو، د کلو زمونږ ویلی ویجاړ شوې، د کلو او د ولسوالۍ نور داسې زیربناوي چې د هاتو په روزمره ژوند کې تاثیرات درلوده هغه ویجاړ شو. نو دې جدي بیا رغونې ته اړتیا وه، نو په ډېره چټکه توګه باندې دغه دوه ارګانونو موږ ته دغه پیسې آماده کړي او نن یې موافقتنامه امضا کیږي. چوخه خبر ټول هغه ولایتونو ته چې اکثریت په شمال کې دي، مګر همدارنګه کونړ هم پکې شامل دی.
په افغانستان کې د آسیا د پرمختیایي بانک رئیس هانس ویلډرینګ ویل چې د دې پروژې په ترسره کېدو سره به له هغو خلکو سره چې په دې وروستیو کې سیلابونو له امله د دوی کلیوالي جوړښتونه له منځه تللي دي مرسته وشي، تر څو د دوی د اوبو خر سیستمونه بیا جوړ شي او مارکیټ ته د حاصلاتو د رسېدو لپاره ورته زمینه برابره شي. د روان کال د ثور او جوزا په میاشتو کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وورېدل چې په ویش ولایتونو کې 15,000 خلکو ته ځاني او مالي زیانونه ورواړول. حضرت عمر ځاخلوال ویل چې دغه پیسونه به نه یوازې د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره کار واخیستل شي، بلکې هڅه به وشي چې بیا دا سیمې د سیلاب د ګواښ سره مخ نه شي.
په پخه توګه باندې چې بیا په آینده کې نور سیلابونه اضافي تخریب دې ته ونه رسي، ځکه چې خصوصا په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د راتګ د وجې نه تنها چې ځمکې بلکې کورونه ویوړل شو، مړي وشو، خلکو زندګۍ ختمې شوې، چې په آینده کې د دغسې طبي حادثاتو څخه دوی د مسؤلیت احساس وکړي.
د افغانستان د کلو د پراختیا د وزارت سرپرست ویل چې دغو پیسونه به تر 800 پورې بیلابیلې پروژې په دغو 15 ولایتونو کې عملي شي.
پروژه که تطبیق میشه البته در مجموع از این پول
برمکی ویل هغه پروژې چې دغو پیسونه به تمویلیږي شمیرې 800 ته رسیږي، چې پکې 500 کیلومتره کانال بیا رغول، شپږ کیلومتره استنادي دیوالونه جوړول، 200 سربندونه، د اوبو شل ذخیرې، 946 کیلومتره کلیوالي سړکونه بیا رغول او 130 پلونه به بیا ترمیم او ورغول شي. د بدخشان، تخار، بلخ، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب، کونړ، پنشیر، غور، لغمان، دایکنډي، نورستان او بامیان ولایتونه په دې پروګرام کې شامل دي. دا پروګرام به په همدې میاشت کې پیل او تر راتلونکو دوه کلونو به عملي شي. د کلو د پراختیا د وزارت سرپرست دې غونډې ته په سمه دغو پیسو د مصرف ډاډ ورکوي، ویل چې دوی چمتو دي چې د هر ډالر په باب خلکو ته ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا هم زمنګ د راپورونو د برخې دویم راپور. اروپا ته پر لار په سمندر کې د ډوبو شو 15 نورو افغانانو مړی هم کابل ته ورسول شول. بهارت صابر پر راپور را لګلې ده.
د کابل هوایی ډګر او غم لړلې د انتظار شیبي همدا سو شیبه د مخه هغه لوتکه په کابل کې د حامد کرزی هوایی ډګر په ځمکه کې ناسته چې له ترکیې نه افغان کورنۍ ته د هغو ځوانو او تنکیو هیلو مړی راوړل چې د ترکیې په اوبو کې ډوب شوي او ژوندونه یې بایللی دي. امبولانسونو مړی له الوتکې تر هوایی ډګر بهر راوویستل، چیرې چې کورنۍ له اوښکو ډکو سترګو او غمجنو څیرو سره ولاړ دي. یو سپینګیری چې له 2-3 ساعتو ژړا وروسته یې د خپل بچي تابوت ولید، نورې د صبر واګ له لاسه ووت.
یک طفلی ما هنوز پیدا نشد، این نفر در یاد سبود چهارش پیدا شده، یکیش پیدا تا هنوز پیدا نشده.
یو ماشوم لاورک دی، 15 تن از موږ د کورنۍ ول، 4 تنه پیدا شول، خو یو ماشوم چې تکلن دی لا تر اوسه لا دره کده.
ای خورده سند 8 ساله هست.
خو ولې دغه کورنۍ چې ډیری غړي ځوانان ول له هیواده په قاچاقي توګه ووتل او په کوم هیلې د مرګ معلومدار خطر په ځان ومانه؟ حاجی زلمه د دغه ځوان تر چې د خپل کورنۍ لغړو سره مړی هوا تر وړل شوی وای،
د وطن بجز از فقر، بیکاری، آدم کشی، قتل و قتال دیگه گپ نیست. این بچا به خاطر کار
ټول پوهیږي چې په دې وطن کې غیر له سړی وژنې، لوګي او بیروزګاری بل څه نشته. دغه کس چې خپل کورنۍ ترکیه ته لیږله په دې خاطر چې څو واره دولتي امتحان تیر کړو، دلته اداري اصلاحات تش په نامه دي، خلک له پخوا پوسټونو ته ټاکل کیږي. دا ځوانان د بیروزګاری له لاسه ایران ته لاړل، هلته هم ورسره ښه وضعیت ونه شو. بیر دې چې موږ ته ووایي ترکیه ته روان شول. که دی وطن کې کار وای ولی ځوانان بهر ته ولاړ شي. دا ځوان د پوهنتون نه خلاص شوی و، خو چې کار ورته پیدا نه شو نو د هیواد پریښودو ته مجبور شو.
د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حق نواز خپل ځواکونو ته امر کوي چې له دغې کورنۍ سره د مړو په انتقال کې بشپړه او لازمه مرسته وکړي.
برادرم تا وقتی کی برات اجازه نداده نمیایی؟
تشکر
هر وقتی که تمام موضوعات هم خلاص شد.
دیرو بخیر سه سهولت هم برابر کردی کورونا.
همه چیز برای ما برابر کردن. ما از دولت خود به خصوص جنرال جوان خود خوشحال هستیم.
تاسو خپل بهتره پویږي چې موږ دی وسه اضافه دی دوی سره څنګه کیږي؟ ولی اغا کوم تسهیلات چي دي لکه موټار او د دوی په ډیر درانه سره راوړل د دوی په عزت او قدر سره دلته راوستل او په موټرو کې بار کول او خپل اصلي مشت سیمو ته لیګل د زمنګ دنده ده ان شاء الله رحمان په دې کې سستی نه ده شوی دی وای دګر ټول څنګ په دې کې ټول په اماغه گئی سره سام پکې اخیسته ده.
د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستيال عتیق الله عطف مل چې په هوایي ډګر کې د زیانمنو کورنیو په څنګ کې د مړو د لیک دولت تر ورستو شیبو پورې ولاړ دی وای تر دې دمه 15 مړي هیواد ته راوړل شوي. لس تنه درې ورځې مخکې 15 تنه نن او شپږ نور به هم سبا راوړل شي. عطف مل وای د یو لسو ورکو مړو نه یو یې پرون پیدا شو او افغان دولت د ترکیې سره په هڅو لګیا دی څو نور مړي هم راپیدا او هیواد ته یې راوړي.
با مقامات ترکیه صحبت جریان داره که اونا هم همکاری بکنن که دو هلیکوپتر و 7 کشتی و تقریبا صدها عملی نجات همکاری می
له ترکیه سره زموږ خبری جریان لري چې هغه هم مرسته وکړي په سیمه کې دوه چورلکی و کشتی او د نجات سلګون عملی په هڅو بوختی دي څو لستنه نور افغانان را پیدا کړي او کورنۍ ته وسپاري. شپږتنه نور چې سبب یې مړی راوړل شي موږ له کورنۍ سره اړیکې لرو چې خپل مړی به ترلاسه کړي. خود څو تنه نور چې لا په عدلي طب کې دي هر کله چې موږ ترلاسه کړو خپل کورونو ته به وسپارو.
خو ولې افغاني کورنۍ او پتر بیا ځوانان له هیواده تیښتې ته مجبوریږي چې حتی په خطرناکو لارو هم تلو ته زړه ښه کوي؟ ډېری افغانان په هیواد کې لوږه، بیروزګاري او د هیواد بد امنیتي وضعیت د دغه کار لامل ګڼي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي
از یک طرف خو اینا اغوا میشن، فریب داده میشن، قاچاق برای انسان.
له یوې خوا د انسان قاچاقړونکي دوی اغوا کوي او ورته داسې وایي چې اروپا ته په تګ سره به ورته یو ارماني ژوند په انتظار کې وي. حال دا چې دا کسان دې ته پام نه کوي چې موږ له اروپا سره کاملا جلا فرهنګ لرو. اروپا د اروپایانو لپاره ښه ځای دی. حال دا چې که موږ هڅو هاند وکړو افغانستان به هم زموږ لپاره یو ارماني هیواد شي. هغه ځوانان چې په قاچاقي ډول له هیواده وځي د دغه کار لپاره لږ تر لږه 15 یا 20 زره ډالر لګوي او خطر هم په ځان مني. حال دا چې دا پیسې په خپل هیواد کې د کار لپاره ښه پانګه ده.
په تیرو دیرشو کالو کې زرګونه افغاني کورنۍ په هیواد کې د اوږدمهاله جګړو او خورو ناخوالو له امله ځانونه او د کورنۍ واړه زاړه غړي د انسان قاچاقړونکو لاسونو ته وسپارل او د نامعلومې راتلونکي په امید یې د خطرناک قاچاقي مهاجرت لار خپله کړه. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال عتیق الله عطف مل وایي په دې اړه له ترکي چارواکو سره په خبرو بوخت دی څو د انسان له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او له بلې خوا د هیوادوالو نه هم غواړي چې خپل بچیان د غیر قانوني لارو نه بهر ته نه لیږي. عطف مل وایي نن سبا د هیواد وضعیت مخ په ښه کېدو دی. همدارنګه ډېری افغانان هم وروستي پرمختګونه د ځوانانو په ګټه ویني نو ځکه خو د هغوی په باور هر چا ته خپل وطن کشمیر دی او بایده نه دي چې افغانان په بهر کې د ارماني او بسیا ژوند په هیله ځان مرګ او ذلت ته وسپاري. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
بله درنور دون کو د امریکا غشنا رادیو ته غوګی است او یادونه کوم چې زمنګ د نن شپه په خبرونه کې د نوجابي او بخید د نوشابه او نجيبي په خبرونه کې د کم عمره جنو او هلکانو پر ودولو او واده کولو باندې خبرې کوي. که تاسو غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ نو هماغه وخت زمنګ د استودیو پر شمیرې زنګ راوهي او یا هم زمنګ پر فیسبوک پانی خپل سوالونه او خپل نظریات پرې دی منګ به د خبرونه پر وخت یو یو راوخلو او تاسو سره به شریک کو. تر خبرونه د ختمېدو وړاندې په مکړې واري بیا د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته.
د پخوانی کابل بانک د قضیه په تړاو 15 تنه نور نیول شوی او محکمه د پخوانی ولسمشر احمد کرزی د ورور او مارشال فهیم د ورور د شتمنۍ او د کنګلولو امر کړی دی. د ترکیې په اوبو کې د ډوبو شوو افغان مهاجرو 15 مړي هیواد ته راوړل شول. دوی د هغه 23 افغانانو په ډله کې و چې غوښتل یې په قاچاقي توګه د ترکیې نه رومانیې ته لاړ شي. تر دې دمه 15 مړي افغانستان ته راوړل شوي او 10 نور لا درک دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې سره په هڅو بوخت دی چې لا درک مړي هم پیدا او کورنۍ ته یې وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هنګری د ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې وظیفه سرته رسوله ټاکل شوې ده نن د افغانستان څخه ووزي. همداشان سبا ته به د آیسلند خپل ځواکونه وباسي او د پنجشنبې په ورځ به د آیرلند ځواکونه هم د افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په قندار کې نن سهار نامعلومو وسلوالو د میرویس نیکه د لیسې مدیر په یو وسلوال برید کې وژلی دی. وحیدالله احمدي د ښار په څلورمې نایې کې د خپل کور نه د لیسې په لور د تګ په حال کې و چې موټر سایکل سپرو ورباندې ډزې وکړې او یې واژه. د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران مرکزچیان نن سه شنبې یو ځل بیا په عمان کې جرګه کیږي چې د تهران د اتمي جنجال د حل پر سر خبرې وکړي. د دغه خبرونه وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون هم د دوه ورځو لپاره خبرې کړې وې. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن د سه شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال لویدیځه برخه کې په جګړو کې لږ تر لږه 2 عسکر او 15 وسلوال وژل شوي دي.
درنو ریدونکو زمک پښتو خبرونه هم دغلته پیته رسیږي. په لنډو څو شیبو کې زمنګ د دری څانګې همکاران درته تازه خبرونه او راپورونه در اورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو سره پاتې شئ. دلته پاتې شئ.